سره مشوریدونکو دا مشال ریډیو دی زه شاهین بنیره ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمه په مهم موضوعاتو راپورونه توړان دي کوم زموږ ونی ځ خبرونه به هم اوري پرځای چې رومبي د دې وخت خبرونه وو د مخالفو سیاسي ګوندونو د اتحادیه مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو وار بیا له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د لادرکه کسانو کورنیو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د طالبانو جکپوري ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وایي اسلام آباد ورسره منلي چې افغانستان تبا د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي قطر منلی دا چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د اتحادي مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو وار بیا له عمران خان غوښتنه کړې ده چې واک پریږدي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وکړي. دا خبره دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته یو شریک خبري کانفرنس ته کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او د اپوزیشن ګوندونو اتحادي مشر مولانا فضل الرحمن له ملاقات وروسته کانفرنس ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په درغلو راغلی دی، نو په دې خاطر دا حکومت هیڅ جواز نه لري چې د برقي مشين په نوم د انتخاباتو اصلاحاتي بل یا د نیب آرډیننس پارلمان ته راوړي. نوموړي وویل چې اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې ده چې حکومت تبا په پارلمان کې په هر قانون سازۍ کې ماتې ورکړي.
زمون چې کومه اصل غوښتنه ده دا اول ورځ نه، هغه د نوو انتخابات ده. مونږ په دې ملک کې بیا عام انتخابات پکار دي. مونږ چې په کال 2013 په جولای میاشت کې په متفقه توګه کوم دریځ خپل کړی وو هغه ډیر واضح دی چې مونږ جعلي اکثریت نه منو.
بل پلا د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار شاباز ګل د مولانا فضل الرحمن او بلاول بوټو زرداری ترمنځ په ملاقات او په خبري غونډه په جاري شوی یو بیان کې ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلو پټولو لپاره رايوځي شوی دی. وزیر اعظم عمران خان بعد د واک 15 کلنې موده پای ته رسېږي. د طالبانو جکپوري ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی ویلي دي چې اسلام آباد ورسره منلي دي چې افغانستان تبا د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړي. د روان کال د اگست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونه د پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې سړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د دې هیواد له وزیر اعظم عمران خان سره هم وکتل. هغه متقی له دې کتلې وروسته مخام محل په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره هم ملاقات کړی دی. نوموړي ویلي دي چې لکه څنګه افغانستان منځنۍ اسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لارا هواره کړي. متقی داسې محل اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخ دی. د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورنیو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې د دوی لادرکه کسان دی موموندل شي او په دغه پیښو کې ککړو خلکو ته د سزا ورکړل شي. د مظاهره چانو ویلو چې موجوده حکومت یوې خوا د جبري بې درکه کسانو په اړه د قانون جوړولو او د لادرکه کسانو د ستونزې د هوارولو ادعا کوي، خو بل خوا په بلوچستان کې دا مهال لا نور زیات خلک لادرکه کیږي چې ډیر پکې د پوهنتونونو زده کوونکي دي. خو بل خوا د پاکستان حکومت په وار وار په هیواد کې د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د امریکا د بارنو چر وزیر انتونی بلینکن وایي قطر سره منلې دا چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د امریکا د ګټو ساتونکي وي. په دغه اړه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو موافقو لاسلیکونه هم شوي دي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنګټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی کوربه و، د هغه دوو موافقو په څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړي دي. دا و د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه مو اوریدو. اوس راځو زمونږ ډومبه موضوع ته. دغه د پاکستان تازه سیاسي صورتحال. د پاکستان ډیموکراټیک په نوم د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په نوم د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان د واک پرېږدي او په هیواد کې د بیا له سره انتخابات وشي. دا خبره د اتحادی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری سره له ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس ته کړې ده. بلخو حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره رایوزې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د سراج ظهیر پر راپور کې.
د نومبر په 12مه نیټه اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په ګډه خبری غونډې ته وینا کې ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ جوړ حکومت په درغلي راغلي او دوی هیڅ جواز نه لري چې د برقي مشین په نوم انتخابي اصلاحات او یا د نیب آرډیننس قانون پاس کړي. نو اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې حکومت لبا په پارلیمان کې په هر سازی کی ماتی ور کوي. په دې مقدم مولانا فضل الرحمن وینا و چې دوی له عمران خان غوښتنه کوي چې د ملک په چلولو کې ناکام شوه نو باید چې زر تر زره د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او بیا له سره انتخابات وکړي.
اصل ڈیمانڈ ہے
زمون چکما اصل غختن دا داول رزینا غد نو انتخابات دا مونږ پدی ملک کی بیا عام انتخابات پکار دی. مونږ چ پکل وزارت اللہ سم پ جولائی میاش کی پو متفق تو کا کم درس پل کڑے وو ہغ ډیر واضح دے چې مونږ جالی اکثریت نہ ملو او قام ته د ووٹ حق بیا ملاوی دل پکار دی.
ووٹ کا حق واپس ملنا چاہیے.
په پاکستان کې د رسنیو وینا دی چې د بلاول بټو زرداری او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات خای چې اپوزیشن ګوندونه یو وار بیا د پی ڈی ایم د چتر لاندې د حکومت ضد راغونډي کی. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
زما خپل خیال دا دی چې د پیپلز پارټي او د این پی پی ڈی ایم ته واپس راتلل دا سدسي اسانه غونډه خبره ماته ډیره نخ کاری. اغه وجدا د چې د خپګان چې کم دی نو دا صرف په دې معاملہ باندې نه دی چې پی ڈی ایم دی له نوټس ولې ور کړو وا، بلکې پیپلز پارټي چې کم دی نو اغه واضح تور باندې د دې خپل جماعتونو خپل اپوزیشن مرګرو ته پملا کې چاړه منډلې. نو د منځ لار بس وی نو دا یو ډیر لوی سوال دی چې د مولانا فضل الرحمن او د بلاول بټو یو ملاقات چې کم دی اغه باندې زما په خیال ټوله مسله نشي حل کېدی.
بل په لو د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار شاباز ګل مولانا فضل الرحمن او د بلاول بټو زرداری په ملاقات او په خبری غونډه باندې په بیان جاری کول ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپل درخلیو پټولو او د انارو غوښتو لپاره رايوځي کیږي، خو عمران خان به د دې ملک د ګټو په خاطر له دوی سره مقابله کوي. لدی وړاندې حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کال سرته رسوي.
دا و جی سره ظهیر چې اسلام آباد معلومات را کول او څنګه چې په خبرونو کې وورید د طالبانو جکپور ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی دا وخت اسلام آباد په سفر دی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره او لید کته کړی دی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره کته کړی دی. په دغه اړه باندې تازه معلومات تخلو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان نه. طاهر خان صاحب سلامونه، سهار په خیر.
ډیره مننه، شکریہ تاسو باندې دي صاحب.
ډیره مهرباني جی. پرون خو تاسو موږ ته ټول معلومات را کړی دي، خو امیر خان متقی صاحب د اسلام آباد په سفر دی، ځینې مهم ملاقاتونه هم کړی دي، نو تر اوسه پورې چې دا سفر دی د دې څه نتیجې راوتی دي او څه مهم پرمختګونه پکې شوي دي؟
نو دا فیصلو یا د پرمختګونو په اړه باندې خو سره سینه دی ویل شوی، البته په پلاوی کې د امیر خان متقی په مشرۍ کې چې وږي کې شل د هغې غړي وو او په هغې کښې بیا د تجارت وزیر هم وو، د مالیې وزیر هم وو، او دلته هغوی بیا خپل چې کوم پاکستاني هم منصب دي یا سیالان دي نو هغوی سره غونډې هم کړې وې. البته یو رسمي څه پرېکړه نه ده شوې، لیکن ډېر موضوعات وو، تجارت زیاتولو پکې، په تګ راتګ کښې چې کوم مشکلات دي د خلکو، د هغې مسله وه، د کډوالو مسله وه، او دې سره ترانزیت ډېر مهم ځکه ده چې تر اوسه پورې د پاکستان او د افغانستان مابین چې کوم په 2010 کال کښې دغه افتاح چې ورته وي د ترانزیت چې کوم درادري کوم هغه معاهده ده، هغه بیا نه لاسلیک شوې، د هغې موده پوره شوې. نو دا هم وه، لیکن عمران خان سره، وزیر اعظم سره ملاقات کښې ځینې د عمران خان لخوا مهم شیان ځکه هغې ته اشاره شوې ده. یو خو هندوستان د افغانستان لپاره د غنمو واده کړې وه کله چې په مسکو کښې د طالبانو او د افغانستان د پلاوي غونډه شوې وه تېره میاشت، نو عمران خان او دا خبره امیر خان متقی تېره ورځ د پاکستان اجازه چې هندوستان ته اجازه ورکړي له لارې د پاکستان له لارې د غنم هغه انتقال شي افغانستان ته، نو وزیر اعظم تېره ورځ دا وعده ورسره کړې ده چې په دې باندې به غور کوي او د هغې لپاره یو طریقه کار جوړېږي چې څنګه دا غنم. نو دا یو مهم پرمختګ دا ده چې پاکستان به اجازه ورکړي هندوستان ته چې هغه د پاکستان له لارې غنم افغانستان ته انتقال کړي. بل پاکستان یو مختصر بله خبره کوم چې عمران خان بیا یو وار بیا په طالبانو باندې غږ کړی دی چې کوم د هغې حکومت دی دې کښې دې هغه ټول شموله والا هغه یو عنصر دی پکې وي یو برخه د نورو ته پکې لکه چې دې ته بیا عمران خان چې کوم بیانیه جاري شوې ده وزیر اعظم دفتر نه په هغې کښې بیا اشاره شوې ده او د بشري حقونو د احترام خبره هم کړې ده او بل ترهګرو پر ضد باندې دا ټینګار هم کړی په طالبانو باندې چې هغې بیا خپل کمپین او خپل مهم هغه جاري وساتي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب د تفصیل لپاره، د معلوماتو لپاره، ښه ورځ دل غواړم. ډېره مهرباني. دا و طاهر خان چې موږ له اسلام آباد معلومات راکول او اوس راځو یو بل راپور ته. په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورنیو غړو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د دغه مظاهرې له لارې غوښتنه کوله چې د دې لادرکه شوي کسان دې وموندل شي. مظاهرچیانو ویل چې یو خو حکومت ادعا کوي چې د بېدرکه کسانو په اړه به قانون جوړوي، خو بلخوا دا مهال په بلوچستان کې د خلکو د ورکېدو لړۍ لا ګړندۍ شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار نیاز خان په راپور کې.
د بلوچستان صوبې د لادرکه کسانو د کورنو غړو د نومبر په 12 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو. یادې مظاهرې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ مشر فقیر جان بلوچ په خپله وینا کې وویل، دی وایي چې په دې وروستیو کې د بلوچستان پوهنتون 12 کونکي لادرکه شول. له یو خوا حکومت د قانون جوړولو او د لادرکه شوو کسانو د مسلو هوارولو دعوه کوي، خو په ورته وخت کې په کوئټه، نوشکي، تربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په زیات شمېر کې کسان لادرکه کړي دي او په دې کې ماشومان او د کالج او د پوهنتونونو زده کوونکي شامل دي. حکومت یو خوا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي چې زرګونو کسان یې وجلي دي، خو سوله ییز بلوچانو ته د احتجاج حق نه ورکوي. د بلوچستان ځوانان چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي بې درکه کیږي او بلوچستان په دې هیواد کې یوازینۍ خاوره ده چې هیڅ آزادي یا خپلواکي نه لري. احتجاجي غونډې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی یو مشر حبیب بلوچ په خپله وینا کې وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمېر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. دی وایي چې نن په کراچۍ کې مظاهره کیږي. موږ پرله پسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړی او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلي راکړې وه، خو وروسته تر بلې په بلوچستان کې خلک لادرکه کیږي او ماشومان او زده کوونکي په نخه دي. هر ورځ امنیتي ادارې خلک بېدرکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی، خو موږ به چپ پاتې نشو او دا احتجاجونه به دوام لري او په بلوچستان کې د خلکو بېدرکه کول باید ودرول شي. یادې مظاهرې ته د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ په خپله وینا کې د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو سختي نیوکې وکړې او ویل چې د لادرکه شوو کسانو لپاره قانون جوړول یوه دوکه ده. ریاستي ادارې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي او امنیتی ادارې د هیواد په یو قانون هیڅ کله هم عمل نه کوي. خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6,940 لادرک شوو کسانو مقدمی عدالتونو ته وړاندې کړي شوی دي چې پکې 6,027 هواري کړي شوی دي او بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور هم اورېده او وزو خیبر ته، چرته چې د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر پرون په خپل دفتر کې د اړنګوشو کورونو مالکانو ته مالی مرستې ورکړې دي. پر دغه مهال د ځینو سیمو خلکو وی چې په ډیرو علاقو کې لا د اړنګوشو کورونو سروې نه ده پوره شوی او دی تر اوسه پورې د حکومتي مرستو نه بې برخې دي. تفصیل د فرهاد شینواري پر راپور کې.
د نومبر په 12 د خیبر ډیپټي کمشنر په دفتر کې د باډي او تیرات باندې 413 کورنیو ته د ورانو شو کورونو بیا رغولو لپاره لږ تر لږه 8 میلیونه روپۍ ورکړل شوې. خو ځینې متاثرین وایي لا هم هلته په یو شمېر کومونو کې د ورانو شو کورونو بیا رغولو سروې نه ده ترسره شوې او د معاوضونه محروم دي. دوی وایي په تیرا او باډه کې یخنۍ را روانه ده او بې کوره ناست دي. د تیرا نصر الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي د ورنشو کورونو بیا رغولو سروې په سمه توګه نه ده شوې او متاثر شوي کسان معاوضو ته ډېر اړتیا لري.
و هغه په طریقې باندې نه سروې شوې را او نه په طریقې باندې هغې پر خبرې شوې دي. مونږ کور ویران و مله خو زه پرې پیسې نه لري ملاو. هغه روغونه پکې ویرانه شوې را اچا په ځمکې باندې په پټو باندې روډ لاړ ده. هغه ځمکې پټي پکې خراب شوې دي. اچا په ځنګلو باندې، اچا په منی بوټي باندې، اچا هغه کې زون ودا شینه د ټول روډ په باندې. خو اغه روډ هغه پټو موزه نه را ملو او بیا داسې خلکم شتاري چې په و کور کې څلور ورونه پاتې کېدلو و غولره ای و کور پیسې ملو ورې نو باغه په کور کې چې کوم څلور ورونه پاتې کېدلو خو هغه کور ما ور غاټ وکنه. خو هغه غاټ کور یعنی ستر کور و وډوکه کور هغه په یوه هغه باندې تاله لای را پټلې باندې ماغه څلور لک روپۍ باندې خو یو دیوالم نه جوړیږي په طریقې سره کنه. نو دې پر پکور چې د پیسو موزه لګه زیاتا وای کورونه انداسې پاتې شو. بچی اسمان لاندې ناست دي، انداسې شنه اسمان لاندې.
د باډۍ ګلنازر پردی وای په زیاتره کومونو کې سروې ولاړه ده او خلک ورته انتظار وباسي چې بیا پیل شي.
خاص کر هغه علاقو ته چې کوم غرایزي علاقې دي، کوم هغه علاقې چې په هغې باندې د یخنۍ موسم را روان دي یا د یخنۍ موسم پیوي چې روجګال دی، مهربان دی، ترخو کس علاقه ده، د کمرخیلو علاقه، گاڑی سوخت دی، په دې علاقه کې ټیمونه روان وو. هغه سروې کوله او په هغې کې لکه دی ډېره کمه سروې کړې ده. په هغې کې دا سروې ټیمونه چې دي هغه ودرېدل. ویو چې زمونږ سره د کوم فارم چې دي، د سروې فارم دی، هغه مونږ له نه میلاویږي. نو د تیرو اتو میاشتو نه خو هغه ولاړه ده. بیا د تیرو 4-5 کالو نه کومو خلکو چې سروې شوي په هغې کې ډېر کسان داسې ري چې په 2018 کې یا 2019 کې د هغې سروې شوي ده، اوس هم ورته پیسې نه میلاو. مسلې ورته پکې دا ډېرې چې کله ورته وایي چې ستا پکچر نه کلیئر شوی، کله ورته وایي چې دې سره کوم ستان وي، هغه تاسو نه جمع کړي. هغه خلک بار بار جمع کوي، د هغې باوجود هم دا شی ورته نه کلیئر کیږي.
د خیبر ضلع د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام یو لستا د زیان وختو په بدل کې د معاوضو ورکولو پروژې یو چارواکی سلمان خان وایي چې مونږ په 13-15 کلونو کې د تیراو باډۍ خوښه 14,000 کورنیو ته لږ تر لږه 3.3 کروڑ روپۍ ورکړي دي چې خپل کورونه پرې ورغوي او د دغې ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې به دوام لري.
سی سی پی پروګرام چې کوم دی هغه سټیل روان دی. تقریبا تر اوسه پورې داسې 13,000 د کورونو چکونه ملو شوي دي خلکو ته، چې تقریبا 3.73 کروڑ روپۍ جوړي. او بل چې کوم دی انشاءالله مزید سروې چې کوم دی روانه ده، فلحال هو سټاپ تھا، وہ ان شاء اللہ کی وا. اور یعنی ترکمہ پورے چپ خیبر کے یو ہاؤس ہوم پاتی ہوئی کا نا، ان شاء اللہ مزید منگل لے گیا دا شفاف طریقے سر وکو نو ان شاء اللہ تعالی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خیبر مزید لے گیا رہے چھ نور کم فنڈ راغلے رہے او ہم زر تر ذرا دے خلق تا میلوش
دغه ادارې چارواکي وایي چې دوی یو مکمل ورانشوي کور لپاره 400,000 روپۍ او نیم ورانشوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګه وایي چې هلته په تیره بدمنۍ کې په تیره او باړه کې خوښه 40,000 کورونه ویجاړ شوي، خو اوس پکې امن بحال شوی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوم د قبایلی ضلعو په موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو د خرچ کېدو په اړه باندې پختنې راپورته کړې دي. نوموړي د نومبر په 11 مشال لیډو ته ویلي دي چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه تیره اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوې سرکاري راپور کې حکومت د قبایلی ضلعو د 340 روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې دغه مالی پنګې چرته او په څه باندې خرچ شوي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د غلام غوث په راپور کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 روپو په اړه تحریکي التواء داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په تیرو دریو کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه، نو په هغه کې 340 روپۍ چې د کمې په دې درې کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی یې چې لګول شوي دي، د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کلته لګېدلي وای نو هلته به کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضح معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې ضلعو سیټل ضلع چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړی شي. د نومبر په 11 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي، خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلی ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیدلي. په روان مالی کال کې موږ د قبایلي ضلعو لپاره 80,000 روپۍ مختص کړي دي. د 340,000 روپو تفصیلات به هم موږ اسمبلی ته وړاندې کړو. خود قبایلی ضلعو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلی سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اس دوی وایي چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکړي هغه سره د مونږ کې نه جګه مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبه دوی ده نه راګي نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زم شوې لا کو د پاره استعمال
خو بلی خواته هم د قبایلی زلو د پرمختګ د کارونو د سارنی لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی زلو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغه کمیټې ته دا کار سپارل شوی چې د قبایلی زلو د زمکول وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسی او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطه وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
اردن کو سردو سکاٹلینڈ خار گلاسکو تا چرته چې پروند چاپیریال پاړه نړیوال کانفرنس پای تر رسیدل دي. په دې کانفرنس کې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه وشو او څه فیصله وشو په دغه راپور کې دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلې کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بې کورۍ ته اړ شوي دي. د نومبر په دویمه نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
This is the challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کار اخلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو، نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس پړومبه ونه کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه وشوا چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجنو گیسونو اخراج 30% راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. کانفرنس ته د وینا پر مهال د چاپیریال د ساتنې په اړه د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ملک امین اسلم ژمنه وکړه چې هیواد به د کال 2030 پورې د زهرجنو گیسونو اخراج 50% راکموي او 80% بجلی بعد د بیا تولیدونکي انرژي نه پیدا کوي. خو په پېښور پوهنتون کې د چاپیریال د ساتنې د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر اسف خټک وایي چې د دغه هدف ترلاسه کولو لپاره په پالیسۍ او د وسیلو د استعمال په طریقه کار کې لویو بدلونونو ته اړتیا ده.
دې کانفرنس اصل مقصد دا دی چې دا ملکونه داسې وعده وکړي چې دوی به خپل د گرین هاوس ګیس چې کوم اخراج دی هغه به دوی کموي. دې مقصد دپاره چې د دنیا چې کوم درجه حرارت دی چې هغه 1.5 ډیګري سینټي ګریډ نه زیات نه شي د دې سینچری په آخر کې. پاکستان دا کمیټمنټ کړی دی چې 80% چې کوم توانایي ده هغه به رینیوبل سورسز آف انرژي نه وي په کال 2030 پورې. نو دا یو ډېر غټ ټارګټ دی، خو دې لپاره ډېر غټ سټرکچرل چینجز راوستل پکار دي پاکستان کې. نو ممکنه ده خو پاکستان لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی.
د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ بیدارۍ ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې EPS مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملي کار لپاره سیاسي عزم تا اړتیا ده. نوموړي نور اوهل،
دی فارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی که نه، هغه به اوس ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تن زړه شي چې هغه په خاص مرحوم باندې ښکار نه تلل، اوس هر سړی ځي. یو خدای چې اکسسبیلیټي ورته زیاته شوه، موږ وایو ویل چې دیاروګو ته سړک وښوته او د بل طرف ته د بینجې دی ته سړک وښوته. نو د هغې یو پازیټیو آسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي، خو نیگیټیو دا دی چې په دغه ماحول باندې په دغه وایلډ لایف باندې به ډېر زیات ایډورس افیکټ وي انلس اینڈ انټل چې وایلډ لایف ډیپارټمنټ او فارسټ ډیپارټمنټ دومره اتاریټي ورته ملاو شي چې هغه د خپل شیزونو کنټرول کړي.
د یادونې وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن گیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواری لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپله برخه نه ده اخیستې، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي. راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 10:00 شوې دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. پاکستان کی د مخالفو سیاسی گندنو اتحادی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان د استعفا او په هیواد کې بیا له سره د انتخابات غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بھٹو زرداری سره له ملاقات وروسته د اتحادی مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې اپوزیشن با په پارلیمان کې د حکومت هر قانون سازی لا ماتې ورکړي. د بلوچستان د لادرک کسانو د کورنیو غړو کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دا احتجاجي مظاهره پرون د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې د لادرک کسانو د کورنیو غړو او د پوهنتون زده کوونکو برخه واخیسته. مظاهرچیانو ویل چې حکومت یو خوا د جبري بے درک کسانو په اړه د قانون جوړولو او د لادرک کسانو د ستونزې د هوارولو ادعا کوي، خو بلخوا په بلوچستان کې لا نور زیات خلک بے درکه شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د لادرک کسانو د موندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی او تر اوسه د ګڼ شمېر خلکو مقدمې هواري کړې دي. د طالبانو جگپوری ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وایي اسلام آباد ورسره منلې دي چې افغانستان تبا د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړي. د روان کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې سړې شوې دي. ښاغلی متقی په داسې حال کې د اسلام آباد په سفر دی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د رسمیت د بحران سره مخ دی. او د امریکا د بارنوچر وزیر انتونی بلینکن وایي دي چې قطر منلې دا چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د امریکا د ګټو ساتونکي وي. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو اوس وخت شوه دی زمونږ د دوه ونیزو خبرونو ډومبه با تاسو ته زمونږ خبرونه تور تمونه وړاندې کوو چې په دغه کې مونږ په خیبر پښتونخوا کې د پنشي توکو د روغ د خلکو پاړه او د غید درملنې پاړه باندې معلومات درکو. زمونږ دویم ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې با تاسو په پښتونخوا افغانستان کې هنر او تخلیقي اظهار باندې د بندیزونو په اړه اورئ. نو راځئ چې ډومبې واورو تور تمونه د خبرونه تاسو لپاره احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
تور تمونه
د مشال رادیو په ونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې د بیلابیلو عمرونو مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تېره خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدې چې په نشو روږد شوي ول. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال درسره شریکوو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره ځوانان دي. د ملګری ملتونو د 2003 کال د یوې سروې له مخې په دې هیواد کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. د ملګری ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو روږد کسانو شمیر شاوخوا 6.5 لک یادوي. یو خو که په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږد دي، نو بلخوا د بیلابیلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لسکلن وو چې نشې پیل کړې او پر لپسې څلور کاله بیلابیل نشې وکارولې. نوموړی هغه وخت په پنځم ټولګي کې و خو د نشو له پیلېدو وروسته یې سبق په نیمه لاره کې پاتې سو. نوموړی د خپلو نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي:
بازارونو کې ګیمونه بو او ګیمونو لا بتلم هلته نشیان بو او سر بس حالت ماحول کې پاتې شوی و ډار به مسوار کړ او بیا مې داسې سګرټ شروع آدھی سگریٹ میں شروع بیا میں چرس کر اسے بیا سمجھ بان بوس کر سمجھ بان تر بوس کر شراب شروع مرگر و پیدا کور او سر او دیس کر مرگر دیدو با اور آگان رو کس کو دیا بیا سکول تا بطلما پٹی دما بیا سکول نراو با تا بس بیا باسی گر دیدا.
محمد مصطفی اور سخپل پلار په سواد کې د نوی ژوند په نوم په نشو روږد کسانو درملنې مرکز ته بوتلی چې اوس یې هم هلته درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا اولس کلن ځوان عمران خان بیا د یولسم جماعت زده کوونکی دی. نوموړی وای یو کال وړاندې یې د خپګان له وجې نشې پیل کړې.
زهنی بیماریونه مرګر راته وی چې هر د چرس ته شروع کړو د سر په تب بالکل برابر شي نو وی چې دا ټینشن هر څه سره ختم شي نو ما چې چرس سره شروع کړو واقعي چې هر څه لږ بالکل ټینشن سره ختم شو
عمران زیاتوی ورو ورو مور او پلار هم ور باندې پوسول او بیا د درملن مرکز ته ور وست. نوموړی میندو او پلارونو ته خواست کوي چې د خپل اولادونو کلکه څارنه وکړي.
موږ د نړۍ خلکو ته پیغام ورکو چې کوم د دې بچو د پلارن چې هغه داس کاروږي چې په دې بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي د لري چازر کېنی باسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر په ساتي نو هغه بالکل لګدا نه شو دي درته به ذهن نه ځي او چې بس نوجوان نسل ته هم دا خبر کوم لاندې نه شو نه بالکل په امن نه ساتي ډېر زړه غلط کار دی ځکه چې ثابت کم سړی کم نسل جی کنه پای کې بس نشي وای بس ذلیل او رسوا ګرځي.
د خبر پرتنخوا یو بل ولس کلن ځوان مرسلین د لسم ټولګز د کوم کې دی. درې کال وړاندې چې کله هغه په اوم جماعت کې وو نو ملګرو پر چر سره واړه و. هغه وای چې د غلا په پیسو نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ور باندې پوه سو او د درملنې مرکز ته یوړ. مرسلین زیاتوی چې نشوې پر درسونو ډیر منفی اغیز وکړ خو نورو ته لدې تورتم څخه د ځان لري ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د پښت نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم تاسو مغه نه بیا غړي زیات بدل شي مغه نه کار به مینه کوو او سکول سره به څه وخت نو شوق می ختم شي او نو دا پیغام درم چې نشړې خراب شي او د زلالت ته نه و قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بلګا ډېر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري. خلک
تلیوست کلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي خو لتیری یو نیم میاشت راهیسی په نشو دروژدو کسانو درملنې مرکز نوی ژوند کې علاج روان دی. هغه وای په 2013 کال کې د پېښور په سکول کې په لسم جماعت کې سبق وایي چې لملګر سره لمړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نوموړی وای په 2014 کال کې له 12 جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا هم د نشو کارونې ته دوام ورکړ او پوره 9 کال حشیش وسکول. خو د مهران په وینا په دا وروستیو کې حرکات او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیره کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره هغه اثر د شو چې لکه زه یو قسم ډاوټ فول شم دا حشیش چې کم دین د ذهن بالکل لاک کی او کافی د شي شکوک شو به تو فیملیز کې دغه شي د کار اوپن دي چې سره به انټریکشن زمانه شو کې دي سړی چې سره سمایل وکي چې سره خبر وکي سو پو کی کم فیملی کې چې زما شروع ما کوم لیډینګ کریکټر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی زمونږ خراب شو زما کشرور دی نو هغه زمونه زیات فیملی کې پوشه او لګ نو غي په ما باندې کا پیسړو خو کو او دلته خو زه نه راتلم خو دا د شي دا غي په وینا باندې راغلی.
مهران خان زیاتوی چې د درملین مرکز ته پورتک خوشاله دی او صحت یې مخ پر شکې دودي. هغه وای اوس هلته ورسپانې لولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو پر زده کوونکو سربیره په مسلکي او روغتیایي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره یې د نشو ستنې لګوي. اته دیرش کلن ایاز خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجی یا ټولنپوهنه کې ماسټری کړې ده. نوموړی وای په 2015 کال کې په روغتون کې عملیات وسول. له عملیات وروسته د درد کمولو لپاره ستنې ولګولې چې بیا وروسته ورسره عادت شو. هغه وای 15 کال وروسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولې چې اوس له تیرې څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل اپریشن سو کی یا ایکسیډنٹ شي هغه ټیم کې درد ډیر زیات کیږي کنه جی هغه د پاره ته نیلبین یا ټرامل دا ته هغه کې د پین کیلر هم دی سیډیټ یوزم دی نشه پکې هم ده نه هغه ټیم کې اتاقو کې نه هغه اثر شي ډیر زیات ناشنا غونته کیږي کنه جی نو بس کم شي بدقسمت خلک کی زما بشانتی نه هغه د هغه سره اډیکټ شي بس عادت شي اخون وخت نه هغه چې بس د اخون بل څه کې نشته سنگ چې سر لا چر شو سیګریټ شو نسوار شو د دغه اډیکشن می کنه جی د قصیده دی هم اډیکشن وی هغه عادت چې سر بیا انسان ته خوب نه ورزی ټول باډی کې وته پین کیږي منټلی هم ډیسټربي.
ایاز خان زیاتوی هغه کسان چې د نشو ستنی لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او هم دغه لوی نخښوي. نو موري وای نشي بد شي دی او هر څوک چې پاخته دی باید سم دستي درملنه وکړي.
تاوان کوډی زیات لري هغه ایمیج او کریکټر چې کم دی هغه ډیر زیات خرابي کوي سره لیبل ولې کې سر د نشي هغه انسان باندې هغه لرکول بیا ډیر زیات مشکل وي دا یم دغه حل سر شیو سنټر کې اډمټ شي سره او یو سټیم کوم ټیم چې دغه تیر کی خپل عزت سره بیا لړ شي او نیکست نشي نه کوي نو دا په سره ایمیج سیټ کی فیملی چې دغه ټول دغه شي برباد شي سر دا وای ایمیج هم خراب شي ټول فیملی هر سره وای نه شي زده نو ټیم کې هم غدا سوچ نه وکړي سر خو بس اوس دا سوچ راغلو ځین الله دې مخ کې خیر کی.
پرایاس خان سربیره 15 کلن لیاقت عالم هم د نرسنګ لمسلک سره تړلې دي. نو موړی لتیر ولس کلن راهیسی د نشو ستنی لګوي هغه وای یو وخت پر پښتورګي یا بډوډي درد او د درد ستنی ته ضرورت درلود خو کله چې ضرورت ختم سو نو هغه عادت جوړ سو. نو موړی وای کلن ورسته خپل میرمن ور باندې پوسو چې خاوند نشي پیل کړی دی
بس هغه دا پوسو زما لاس کې هغه ریډنس راغی او انفیکشن پکې جوړ شو زخم پکې جوړ شو نو هغه وای نه هغه پوسو طبیعت کې به هم لګا غوسه او دا راتله ناغه وجه ناغه پوه شو دا نشادی سی شاید چې دا ته هر څوم رضایت او کیږي او د دې یو حد دا غینه پاس جوړ بیا به تاسو وایي چې ما دا پرې خو نه زه خپل دغه من راغلم د سنټر ته چارایسته نه مجي
لکه تلم زیاتوی لتیرو دونه میاشت راهیسی په نشو روج د کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دی او اوس مخ پر رغې دودی. دغه په وینا په روغتونون کې یو شمیر پروفیسران نارینه او ښځینه ډاکټران نرسان او نور طبي عمله هم د ستنی یا انجکشن په لګول عادت دي. نوموړی وای ترڅو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشلرونکو یا درد آراموونکو ستنو بیل اجازتنامې پلور روان وي نو دا ستونزه به موجود وي. اخوا منصور خان په پېښور پوهنتون کې د انجنیری د ورستي کال زده کوونکی دی. هغه وای درې یا څلور کاله وړاندې یې د کالج په هاسټل کې نشي پیل کړې چې وروسته یې پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړ.
اول خو هم سیګریټ وغیرہ سره چاسو دغه شو فرګری کوم وګون زم غسلو کې د خدای دې ته ام دي ولې بل دا زم ماحول کې صاحب به نشته پابند کې زم چې تاسو نو سپیشلی ملکان کې مو غوړې او پښاور غوړې دي کې د خپل عام دي ته بیا هغه سره سره چې څنګه دې نشه راوته کم کم چې وا څنګه چې دوستانو ملګرو فرند نو ټول به یو شانتي کې هغه کې لکنه چې کوم نوې نشه راوته بس بیا خامخا ځوانان یې خپل هغه کې دي
منصور خان زیاتوی چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د ده او نور ملګرو د درملنې انتظام وکړ او د شپږ میاشتو تر علاج وروسته بیرته د ژوند ته وګرځېدی. نو وړي زیاتوی چې نشه د انسان ژوند بربادوي
نن سبا زموږ چې کم دوه کول لیکو غلط ته کو جنای دا کوم پاستل کو ورو زموږ ټول د اړکاو په دې نه کوي نه کو زیات لکان ټول بلی کا مختلي بس خو چې خپل ژوند تبا کوي او برباد کوي او بهشته چې بس څنګه شو سات کړی دی او کو نه خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لری لری پاتې شي.
اخوا به د پېښور پونتون ویان محمد نومان وای چې په هنتونې په 2008 کال کې د تمباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی. د نوموړي په وینا اوسم د زده کوونکو د استوګنځایونو یا هاسټلونو په ګډون یې په ټول پونتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي.
د هاسټلز کې چې څومره آوټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډسکرج شوي دي او اوس د پروست د اډمنسټریشن دا اړخه هر یو سټوډنټ چې دی نو هغه چیس کارډ اچوي او دې سره سره د هاسټل خپل ټایمنګ دي چې د هغه ټایمنګ نه یو سټوډنټ چې کوم دی د هغې نه پسته چېرته د هاسټل نه بهر ځي یا بل هاسټل ته ځي نو هغه ته پرمیشن نه وي او که ضروري کاری وي نو هغه به د خپل وارډن سره خبره کوي او د هغه نه به پراپر اجازه اخلي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوي کړی دي خو بیا هم دا په دیده روانه ده. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وایي چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې کړي او نوي اقدامات یې پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم په دې کې کسان راغوښتي دي او اوی هم دلته کې نه ولي وو او په دې باندې موږ بیا یو پورا راغدا چراوړو چیرې دا باقاعده چې پاستل کې هم د دې چیکینګ کیږي او سره سره تاسو ګوري د خارونو کې دا شی ډېر عام شوی و نو په هغې باندې د ارزګي د ډی پی او یا د ای سي چو په تھرو باندې او یا چې د دوی کوم خپل سټاف دی موږ دا هم ولي وو چې ډېر دوی اوس یو 300 کسان 300 کسان دا هغې لپاره بکتي کول نو موږ چې دا دې ډېر شي دا په ډېر دغه باندې ځکه سره چې یاره دا هر ځای ته ځان ورسوي نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابطو کیو او نور هم په خپلې دغه چې دا زمونږ چې کمی چاپی او کم د دې خلک به هم ګلندې کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړي توګه د آیس د مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړی چې لمخې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي ثانی او دوه عدالتونه هم جوړ کړی دي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و راتلونکو خبرونه کې باوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري د دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورڅخه کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وی پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید. سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
سلام شه شاهین بونیریم او تاسو ته په پښتونخوا کې د موسیقي او تخلیقي اظهار پاړه په دې ځنګړي خبرونه کې هرکلی ویم. نن په دې خبرونه کې د وزیرستان په هغه ولسی سندرو خبره کوو چې د وخت ریدو بے قراری ترهګری بیکوري او متعلقه ادارو د بی غوري لکبل د ورکیدو د خطر سره مخ شوې دي. کارپوهان وایي چې د سلیمان د غره په لمن کې د آبادو پښتنو قبیلو د موسیقي او سندرو یو خپل رنگ او آهنګ دی چې دغه خاورې د خایست چاپیریال ژوند جواک او ارمانونو څرګندونه پکې کیږي. لیکوال او څېړنکار ډاکټر محب وزیر وایي چې سیمه کې د ترهګرۍ او بې قرارۍ د راتګ نه وړاندې شاعري او موسیقي د تفریح او زده کړو یو لویه وسیله وه خوز د سیمې په ژوند جواک او هنري اظهار کې ډېر بدلونونه راغلي دي.
تیرو سلو 25 کالونو چې د ژوند نورې کومې شوبې باندې
اغیز پروته دی ظاهر خبره ده په هغه ټول نه زیاتې زویم چې د دې سیمې په اندره او د دې سیمې په سندرغاړو پروته دی دا د بد مرغه په داسې فرنټ دی ته ودرېدل چې ګنې خدای مکه همدغه د کفر او د اسلام او د ګناه او دغه تصور یې ورته راوتړلو په ودونو کې سندرې باندې بندې زو لګولی شو هغه زنانا چې هغه د کور نه بهر په شو هغې کور په چوکاټ کې چېرته خپل بهر نه دی یخې نو هغه د خپل ورور یا د خپل وراره یا د خپل تربور په واده کې چېرته سندره قدرې وویله نو هغه سندرې باندې بندیز ولګولو نو اغیز دا راغی چې کومه د 15-30 کالو په خوا چې کومې سندرې ویل کېدې نو په دې 150 کالو پس چې کومې جینکې مخې ته راتلې په ودونو کې نو هغې ته هغه زړې سندرې یاد نه وې نوې سندرې دوی اورېدلې نه وې ریډیو ټی وی ټیپ ریکارډونه دا پې بند شوي وو
مقصود مسید سیمه یو تعلیم یافتہ سندرغاړی او لیکوال دی هغه وایي ډېر سندرې چې د خپل مشرانو نه اوریدلې وي اوس د ورکیدو د خطر سره مخ شوې دي نوموړي زیاتوي چې په دې تیرو شلو کلونو کې یو نوی نسل مخې ته راغلی دی چې د هنر او موسیقي په میدان کې د خپل ستر میراث په اړه ډېر معلومات نه لري
موږ سندرې دي اسپیشلی د زمونږ د وزیرستان د سیمې د خبرو درته وکړم چې هغه موږ په ډېرې پخوا اورېدلې یا چې زمونږ کومه تڼونه کېدله تڼیزې غاړې چې کومې وې اسپیشلی چې موږ کوم براګې اتڼ ورته وایي چې په هغه کې نرینه او ښځینه به په شریکه دوی دغه کېدل منې اتڼ به یې کولو نو په هغه کې ډېر سندرې داسې وي چې په ډېر په ماشومتوب کې به ما اورېدلې خو بیا به زما نه هېرې شوې نو هغه یو دغه هم د کوره هم شولو مونږ هغه ناسته پاسته مو هم ورکه شوه نو په هغه کې بنیا نه ما چې کومې سندرې اورېدلې نو هغوی ته به بیا یاد دي وي همدغسې د مشرې چې نورې کومې ښځې وي نو هغوی نه هم اکثر ما هڅه کوله چې دوی نه زه وپوښتم چې ما ته سندرې وښایي فوکلور یو خدا دي چې هغه ډېر زیات اٹریکشن لري او یو قسم زمونږ په نفسیاتو چاپ دي
سړنکار ډاکټر محب وزیر زیاتوی چې په دې سندرو کې د دې سیمې کلتوري او ټولنیز تاریخ خوندي دي خو تر اوسه د حفاظت لپاره سنجیده هڅه نه دي شوې نوموړی وایي جنگ کورونا او کلی وران کړی دي خو زوړ وزیرستان اوس هم په دې سندرو کې د خپل اصلي شکل سره موجود دي چې حفاظت ضروری دي
دلته یو څه د لغات په ډېر مشهور وو لغاتو کې ودا څه کدل چې دوه سندرغاړي بو هغه بو فل بدیه سندرې به ویلې سرو کې به کې خود لیو کس سرو کې کې خود نه باغ سرو کې باندې بنور خلق باندې نه ور تړل لکه هغه کې خالص داسې تو کې ټاکا لیکې دلې خاص کر د زنانو دی طرف نه بچ کمه په ودونو کې سندرې ویل کې دي نو هغه کې وزيات تر دیني نه هغه احساس زیات راتلو تاریخی سندره به هم په دغه وخت کې د لغاتی شاعرانو به هم کوله کوم مینسونه به کېدل سندرغاړي به بوتلل شول نو هغه به لکه مثلا د حاجي میرزا علی خان سندره به ویلې د مولا پواندا سندره به ویلې نارې به ورته ویلې اتن غاړې به ورته ویل کېدل نه د اتن څخه خپل چې کوم نارې دي هغه هیئت خوب ډېر ناشنا غوندې ده اوس دا سندره چې د اتن د غاړې چې کوم دي دا بیخي په نن سبا ها وخت کې بیخي نشته دي بلکې ځینې چې ډېر سندرغاړو ته هم نه دي یادې
سنیے ہو لے کر جاوے وے جانن کا تر دائت سا پہ پر دائت سندرغاړی مقصود مسید بیا وایي چې تر اوسه خواوشا سل ولسی سندرې راټولې کړې دي او هڅه کوي چې په کتابي بڼه هم خپور کړي او د نورو سندرغاړو په مرسته د سازونو سره هم وایي. نوموړی وایي باید په دغه اړه پښتانه منورین او حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې راوړاندې شي او د وزیرستان د کلتور او تاریخ په دې اړه ښکار وکړي. هغه د زنو سندرو ذکر صدا سي کوي.
ما ته چې کوم یاد دي زمون په لېجه کې یاده سندره و چې جانانا خوب مې زنګوي ستیو سملی د کلی سپیمو غپاوي وو د دې کلی جانانا خوب مې زنګوي. یو پکې بل فولکلور و چې ګودر رنگ سي لیټه لیټه بیا په توس ویټیټه لکه کوتاره په سیلینا بیا د کلی پیغلې. او یو پکې بل هم چې د سری زره عامل د پسینا دی خواجه جانانا وړ کدان دې زده دی. نو همدغه سي په زرها او سندر شته دی او زه به دا وایم چې ډیر ذاتي اوس موږ ماته چې کوم یاد دي تقریبا تو یو سل سندرې به وي چې ما لیکلي هم دي. نو اوس لګیا م غواړم چې دا ټولې سندرې ریکارډ کړم او که زه نشم کلام ریکارډ کولای نو غواړم چې نور سندرغاړو ته دا سندرې وسپارم. هغه کې اوس موږ دغه علاقایي ټکي چې کوم دي لکه ډېر ټکي داسې دي اکثر زه د ځوانانو نه پوښتنه وکړم چې تاسو په دې پوهېږي نو هغوی ته نه دي یاد. نو ډېرې بلا سندرې داسې شته دي چې زموږ هغه ډېر ښه یو دغه هم دي پکې هغه د هستري په سینس کې او تاسو به اورېدلې دي. جاوید امر خیل هم هڅه کوي ډېرې سندرې ریکارډ کړې دي په هغه کې سین ویلې ویلې په سیند روګاډې شوې یو لې مخرو وړوا بدرې چمو لای کنه نام د نیک لک جادو دی وزیرستان لې جادو تقریبا پیور
اوردونکو دا واز منګه د نن خبرونه چې د وزیرستان د ولسی سندرو او اغه تا په ورپېخو خطرو مو پکې خبره وکړه. را روانه ونه با په ورته موجود د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندري له اجازه ورکه د الله پامان.